درنو افریدونکو السلام علیکم. لاس په جشوی د ازری رادیو یبی بلی خبرونه ته موز اسمت څاروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موسیقي پروګرام هم لرو. لومړی مو رابولم خبرونو ته. هند به نن افغانستان ته 15 لک دوزه کرونا ضد واکسین وسپاري. د امریکا ولسمشر خپل حکومت ته ویلي چې د افغانانو او عراقیانو لپاره د مهاجرت د ځانګړو ویزو د پروګرام جاج واخلي، او د ایران د بهرنیو چارو وزیر له امریکا وغوښتل چې د 2015 کال اتمی موافقې ته بیرته ور وګرځي. د خبرونو تفصیل تاکل شوی ده چه نن ده هند لخوا ده کرونا زد 15 لک دوز واکسین کابل ترا ورسیشی. ده افغانستان ده امی روختیا وزارت ویندوی دستگیر نظری وی. هر کل چه ده روختیا نریوال سازمان ده واکسین تایید کلی ده هغو تطبیق به پهیوات که پیل شی. شاغل نظری آزادی رادیو تو وویل.
قرار است قدم اول برای کارمندان
تاکل شوی ده واکسین په لومړی ګام کې روغتیایی کارکونکو ته ورکړل شي. له هغه وروسته خوونکو او هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په زندانونو او لیلیو کې ژوند کوي. په همدې ډول مخته ځو چې له 500 کلونو پورته عمر لرونکو کسانو او هغو ته دا واکسین تطبیق کړو چې جانبي ستونزې لري.
دا 15 لک دوز واکسین چې د چارواکو په وینا د استرازینیکا د هندي څانګې لخوا تولید شوی، په دوو پړاوونو کې 2.5 لک افغانانو ته ورکول کیږي. استرازینیکا د بریتانیا د اکسفورد پوهنتون لخوا تولید شوی واکسین دی چې موثریت یې مخکې تثبیت شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل دولتي ادارو ته لارښوونه کړې چې د افغانانو او عراقیانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا SIV پروګرام ورسوي. دا ویزې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په دغو هیوادونو کې د امریکا له پوځ سره د ترجمانانو په توګه کار کړی دی. د سپینې ماڼۍ په یو بیان کې چې د جمعې په ورځ خپور شوی راغلی، امریکا باید دا یقیني کړي چې په جګړه ځپلو هیوادونو کې له هغو کسانو سره خپلې ژمنې پر ځای کړي چې د دوی له پوځ سره مرسته کړې ده. دا مهال شاوخوا 10 زره افغانان چې له امریکایانو سره د ترجمانانو په توګه او د غرس په نورو برخو کې کار کړي دی ویزو ته پته مدي. دا پروګرام د پخوانی ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال پیل شو چې بیا د ډونالد ټرمپ د واک پر مهال څو ځله له خنډو ځان سره مخامخ شو. تمه شودل شوی چې امریکا به په 2020 میلادي کال کې 4 زره دې ډول کورنیو ته د مهاجرت ځانګړي ویزې ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي هوایي ځواکونو د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پر طالبانو برید کړی دی. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر وایي په دغه برید کې چې پرون شنبه شوی د طالبانو 15 غړي وشل شوي دي. دفاع وزارت رسنیو ته د همدې برید یوه ویډیو هم لیږلې چې پر یوه کور له هوایي برید وروسته شنه لوخړه پورته کیږي. د کابل شهر په مکرویانو سیمه کې نن 2 پولیس په یو چاودنه کې ژوبل شول. دا پیښه د سهار په 8 بجې او 15:30 دقیقې د پولیسو په یوه هایلکس موټر کې د ماین د چاودنې په نتیجه کې وشوه. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د پاکستان په لری پرته باجوړ قبایلی سیمه کې قومي جرګې پر ځای میرمنو ځینې بندیزونه لګولې دي. د جرګې د پریکړې له مخې ښځې له دې وروسته نشي کولای چې د ماشومانو د سهولت مرکزونو ته لاړ شي او یا هم FM رادیوګانو ته تلیفون وکوي. د ماشومانو د سهولت په مرکزونو کې چې د حکومت لخوا جوړ شوی تر 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته واکسین ورکول کیږي او میندو ته د میاشتې 2.5 زره روپۍ ورکوي. جرګې ویلي که کومې نجلې یا میرمنې له دې پریکړې سرغړونه وکړه نو کورنۍ به 10 زره روپۍ جریمه کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرهان د سیمه ایز امنیت، بشري حقونو او د یمن د جګړې په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نیټ پرایس پرون شنبه په یو بیان کې ویلي بلینکن د بشري حقونو د شکیدو او د جګړې د پایته رسیدو په شمول د متحدو ایالاتونو د نوي حکومت پر څو کلیدي لومړیتوبونو خبرې وکړې. د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس بیا ویلي فیصل بن فرهان خپل امریکایي ساری ته د بهرنیو چارو وزیر په توګه د ټاکل کېدو مبارکي وویل. ویل چې حکومت له واشنگټن سره همکاري ته سترګې په لار دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر لیوی ایرانی ورسپانې سره په مرکه کې له امریکا وغوښتل چې د 2015 کال اتمی موافقې ته ژر بیرته راوګرځي. محمد جواد ظریف د تهران له همشهری ورسپانې سره په مرکه کې ویلي وخت امریکایانو له لاسه وزي، هم د پارلمان د لایحې په خاطر او هم د ایران له نوي کال وروسته د انتخاباتي فضا له کبله. هغه لایحه چې د ایران پارلمان په دسمبر میاشت کې تصویب کړه حکومت ارباسي په هغه صورت کې چې امریکا د فبروري تر 28 پورې بندیزونه نرم نکړي خپل اتومي دریز بدل کړي. ظریف ویلي هر څومره چې امریکا دا موضوع ځنډوي همره به یې په تاوان وي. د همداراز ویلي چې ایران اړتیا نه لري چې د خبرو میز ته وګرځي، بلکې دا امریکا ده چې باید د خبرو لپاره ځان ته ټکټ واخلي. امریکایي بوکسر لیون سپینکس چې محمد علي کلی ته یې ماته ورکړې وه د 18 کلونو په عمر د سرطان په ناروغۍ مړ شو. سپینکس چې له اوږدې مودې راهیسې په سرطان اخته و پرون په داسې حال کې سا ورکړه چې میرمن د کورنۍ غړي او څو ملګري یې حاضر و. سپینکس چې د سوکلوبې یا بوکس په لوړ وزن کې د 1980 کال د مونتریال په اولمپیک کې د امریکا لپاره د سرو زرو میډال ګټلی و. په 1988 کال کې د نړۍ نامتو اتل محمد علي کلی ته ماتې ورکړه. محمد علي کلی و میاشتې وروسته له ده غچ بیرته واخیست. زموږ شخله آزادي رادیو اورېده د خبرونې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده. خو په پیل کې یو راپور او د غرست کابل ورسپانو ته کتنه کوو. پاکستان له افغانستان سره د ډیورن کرشي په اوجدو کې کټاره او ازغن سیم غزولې دي. د چاري د کرشي دواړو غاړو ته میشت پښتانه سره ویشتلي او د دوی د تګ راتګ او سوداګرۍ په وړاندې نوي ستونزې شولې دي. پاکستاني چارواکي د خپل دې کار ننګه کوي او د ترهګرو د مخنیوي اقدام بولي، خو افغانان او د افغانستان دولت دا کار غندي او یو ورخیز اقدام بولي. د موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ پراته پوله 2600 کیلومتره اوږدوالی لري. پاکستان او یو شمیر متحدین یې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي سرحد یادوي، خو افغان ولس، دولتونه او سیاستوال ورته د ډیورن کرښې نوم ورکوي. د پولې دواړو غاړو ته پرتو پښتنو نسلونه نسلونه پر دې لار آزاد تګ راتګ کاوه، خو وروستیو کلونو کې پاکستان پر پوله د اوښتو لپاره افغانانو ته ویزه اجباري کړه او پر پوله یې د کټاره او اغزن سیم درولو ته دوام ورکړ. د چارې د شاوخوا 50 میلیونه پښتنو چې همدې پولې سره ویشلې ستونزې څو برابر کړې. د ننګرهار د نازیانو اوسیدونکو عبدالرؤف او د کونړ د دانګام اوسیدونکو نثار احمد ازادي رادیو ته وویل
دواړو غاړو ولسونو باندې په ورځني ژوند باندې ډیر منفي تاثیرات پرې باسلې دي. مخکې به د دې غاړې ولسونو د نازان ولسونو به په ډیر آرامه توګه باندې کولی شو چې خپل مالونه څړځاینو ته بوزي. د ډیورن کرښې هغې غاړې ته د هغې غاړې ولسونو به خپل مالونه دې خوا ته راړول، په غم وخادۍ کې له یو بل سره شراکت کوو. نو دا ټول له منځه تللي.
مخکې به په دغه لارو باندې خوراکي مواد را انتقالېدل دانګام ته او د سرحدي سیمو ته، او ډېره پارزانه به یې به تمامېدل خلکو ته. اوس هغه د تورخم د لارې چې راځي هم ډېره په ګرانه به یې باندې تمامېږي. همدارنګه نور ځمکې دي د خلکو جایدادونه دي، د هغو ته لاسرسی نه کېږي، د غم خادۍ کې شرکت نه شو کولی.
پاکستانی چارواکو 13 جنوري میاشت کې وویل چې پر 90% پوله یې 3 متره لوړه فلزي کټاره او اغزان سیم درولی، او تراتلونکو جون میاشتې پورې به پر ټوله پوله دا کار وکړي. د پاکستان د کرمی او سوداګر عبدالیوسف ازادي رادیو ته ویلي د سیمې خلک به هر ورځ کاروبار او ټیکسي چلونې لپاره افغانستان ته راتلل، خو په خبره یې اوس دا کار نشي کولای. پر سوداګرو سربیره عام خلکو ته هم پر ډیورن کټارو او لارې بندولو ټولنیز ستونزې پیدا کړي. د پکتیا د اریوب زازیو اوسیدونکو انوار صدیقي
نو نیم کام دی پښتون اې خواته پد شوه دی، نیم کام دی دغه خواته پد شوه دی. نو مو هلته کلتوري اړیکې لرو، هلته رښتې لرو، خپلوي دوستي لرو او ننګ غیرت هر څه مو سره شریک دی. پښتون یو کام خلک وي، کلر پښتون یو کبر دی، یو کام دی مون سره یو یو. هو چې د غزان سیم تیر شوه دی، ایمو ستوندې زیاتې شوې دي.
د ډیورن تړون په 1993 زیږدیز کال کې، یعنی لنن 128 کاله مخکې، د برتانوي هند او د افغانستان د پاچا عبدالرحمن خان ترمنځ وشو. پاکستان وایي پر دې پولې د دې لپاره کټاره ودرول چې د ترهګرو د تګ راتګ مخنیوي وکړي، خو افغان چارواکي بیا وایي پاکستان خپل خاوره کې ترهګرو ته پټنځایونه ورکړي دي. د افغانستان چارواکو د دې کټارې درول غندلی او د پاکستان یو اړخیز اقدام یې بللی دی. د پاکستانی پوځیانو پر دې کار د پولې په اوږدو کې شخړې هم شوې چې تر ټولو خونړۍ هغه یې د تیر کال په جولای میاشت کې د چمن په بندر کې جګړه وه چې 15 ملکی افغانان پکې ووژل شول. پاکستانی چارواکو ویلي پر ډیوران د تګ راتګ له محدودیتونو سره هغه هیواد کې د ترهګریزو پیښو شمیر هم ډیر کم شوی. د جنوبی آسیا د ترهګریزو پیښو د څار یو بنسټ چې مرکز یې په نوي ډیلي کې دی وایي په 2000 کال کې پاکستان کې 319 ترهګریزې پیښې شوې چې له کبله یې 109 ملکیان وژل شوي. د دوی په وینا 2014 کې د پاکستان دننه 4000 ترهګریزې پیښې شوې وې چې له کبله یې 2200 کسان وژل شوي وو.
په خوست کې د یو کانال د جوړېدو چارې پیل شوې. ویل کېږي چې دغه کانال جوړېدا به زرګونه جریبه مځکه خړوبه کړي. له سیمې څخه راپور لرو.
د خوست مرکز اړوند د شمال په سیمه کې د رسول محمد کلی د اوبو د سربند کانال او د خوړ د غاړو د پخولو کار د 50 میلیون افغانیو په لګښت پیل شو. یاد کانال څخه چې د 3000 جریبه ډیر ځمکه خړوبیږي او د دې کانال په مسیر کې به درې پخوانۍ اوبی زژرندې هم فعال شي، کارونه به د 3 میاشتو په موده کې سرته ورسیږي. د شنبه په ورځ د کار په پیلځای کې د خوست د شمال خورم د فرعي حوزې رئیس انجینیر زین الله نسیمی آزادۍ راډیو ته وویل
دغه پروژه قرارداد د اوبو د تنظیم د ملي ادارې د برایت پیرال شرکت سره شوی دی. نوموړی پروژه به د 2 میاشتو په جریان کې تکمیلیږي. په نوموړی پروژه باندې تقریبا 150 میلیون افغانۍ مصارف راځي. اصلي هدف یې دغه دی چې دغه د خوړ کې کوم اوبه چې لاندې ځي دغه باید د کانال طرف ته مسیر ورکړل شي، او د دې کانال په جوړېدو سره به تقریبا 3000 جریبه ځمکه خړوبیږي او چې کنوانګر ته به ډېره ګټه رسي.
یادې پروژې ته سیمهوال خوشحاله دي او هیله څرګندوي چې د دې ویالې او سربند په جوړېدو سره به د خلکو او بزګرانو په ژوند کې ښه والی راشي. د شمال د سیمې اوسیدونکی عرفان وایي
د دې سربند لاندې 15 کلیو ځمکې پرتې دي چې رسول محمد کلی دی په سر کې، د هغې نه وروسته لنډي کلی دی، شمونی کلی دی، نظیر کلی دی، ان تر لټکو پورې دغه ځمکه دغه سربند په واسطه باندې اوبه کیږي. مخکې به زیات مشکل و، ځای خراب و، هیڅ امکان د دې نه و چې موږ اوبه را جګه کړو، او د دې تر څنګ چې ځمکې به په دې باندې اوبه شي د دې ویالې لاندې موږ تاریخي ژرندې لرو د رسول محمد د کلي په نامه باندې، هغه به انشاءالله بیرته فعال شي، او د دې تر څنګ یو کوچنی د برق سیستم لرو چې هغه غیر فعال و، خو دغه اوبو د راجګېدو پر اساس به انشاءالله دغه برق سیستم هم فعال شي.
د شمال د قوم اوسیدونکی حاجي وارک بیا وایي تر اوسه چې دا سربند خام دی نو ځینو بزګرانو ته هغه تاوان چې د سیلابونو د راوتلو په وخت کې د سربند په تړلو باندې کېده هغه هم نشو پوره کولی.
تقریبا دلته موږ خوروزون چې هغه د حاصل په وخت کې برنونه سیلابونه ارچي ناغیو بندونه چرتړې غریبون د بعضې همسیا چې موږ منځل کې په کښتو کار ور کړی وي، نو تقریبا هغه دوی هغه کومه خرڅه چې په بند تړلوندې شوی وي هغه نه نغدوي. نو دې په خاطر نه داسې پروژې لکه د اوس چې نن ابتتاح کیږي نو پاینده کې داسې پروژو غوښتونکي نه رايو.
خوست چې موسمي بارانونه لري او له کبله تیز او لوی خړونه راوځي له ځانه سره خام سربندونه ویجاړوي او نه یوازې د خړونو نږدې شنه فصلونه له منځه ځي بلکې ځمکې هم ورسره تخریبیږي. کارپوهان وایي که په خوست کې د سواحلو د غاړو تحکیم کاری وشي نه یوازې د اوبو د سربندونو او ځمکو د تخریب مخه به نیول شوی وي بلکې د خوړونو په مسیر کې به لسګونه زره جریبه نوي کرنیز ځمکې آباد او د کرنې جوګه شي.
د کابل ورځپاڼو نن څه لیکلي وای وري؟
مسیر ورځپاڼې لیکلي له هغه وروسته چې د امریکا د کانګرس لخوا ګمارل سوی د افغانستان د مطالعې ډلې د دوهې د هوکړې خلاف له افغانستانه د ځواکونو په وتلو کې د ځان وړاندیز وکړ. د طالبانو او امریکا ترمنځ د جګړې د بیا پیل خبرې کیږي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې طالبانو هم جګړې ته تیاری پیل کړی او تازه یې NBC ته ویلي دي چې د دې ډلې جنگي او سیمه ییزو مشرانو ته ویل سوي چې جګړې ته تیاری ونیسي. ورځپاڼه لیکي امریکایان وایي چې طالبانو د دوهې هوکړه نه ده عملي کړې. طالبان بیا ټینګار کوي چې که امریکایي ځواکونه تر ټاکلې نیټې ونه وځي